پلورنی می بچیش پی اوڑاندی زهر و کاروان پروگرام لرو خو دمگری خبرونه. تاکل شوی ده چی ده ملگرو ملتو امنیت شورا نن ده افغانستان پاره ده بند و دروازو ترشال سلام مشور و روست پا پرانیستی غونده که بحث وکری. پا دی غونده که با ده افغانستان لپاره ده ملگرو ملتو ده سرمچی زنگری استازه او پا کابل که ده ملگرو ملتو ده مرستندوی دفتر یا یوناما مشه روزا او تنبایو و او د افغانستان د مدني ټولنې یو استازي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز په جنوا کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشخي د ادارې یا اوچا استازي به هم دې غونډې ته ویناوي وکړي. تمه ده چې د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي. په افغانستان کې بشري حقونه په تېره د نجونو او ښځو تعلیم او کار به هغه مسایل وي چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به خبرې پرې وشي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي په سخت ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.7 میلیونه کسان د لوږې د بیړنې کچې له وضعیت سره مخامخ دي. د پروګرام په یو راپور کې چې پرون سه‌شنبه په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی، دغه راز ویلي چې پر سختو اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سخت هوا له عمل هم ځپل شوي او زیاتوي. هر کال سخت هوا په ټوله هیواد کې پر میلیونونو خلکو ویجاړوونکې اغیزه لري. د هند سرریاستم نریندرا مودی په نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې ورسره خبرې ترسره کړي. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه‌شنبه یې پیل کړې د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. له 2014 کال راهیسې چې مودی د هند د سرریاستم په توګه دنده پیل کړې ده، دا یې امریکا ته پنځم ځل سفر دی. له متحده ایالاتونو د مودی دغه سفر به تر شنبه پورې دوام وکړي. روسی رسنه په ماسکو کې د دې هیواد د قانون د تنفیذ چارواکو له قوله خبر ورکړ چې پلازمینې ته نږدې درې ډرون الوتکې راغورځول شوې دي. د روسیې د خبري اژانسونو او ټلګرام چینلونو د راپورونو له مخې دوه ډرون په نارو فومینسک سیمه کې یوه پوځي جزوتام ته نږدې راغورځول شوې او بله یوه په لوکینو کلي کې نسکوره شوې ده. د سیمې والي اندري وروبویف تایید کړی چې دوه ډرونه یوې پوځي ډیپو ته نږدې راغورځول شوې. پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوام له امله د روسیې یو شمېر سیمې په روسیو میاشتو کې د ډرونونو تر برید لاندې راغلي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدون کوز مو سلامونه او نیکی هلی ومنی. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دی اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري.
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تېره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې.
دا چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد کومې ناوړه اغېزې کړې دي، په دې اړه مو له اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده.
همدا اغېزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي یا اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلې، د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي.
په یو راپور کې به واوري چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو نه اولادونو مسولیت را د غاړې دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه نه راوړي، برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وړل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار، دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمالجانه، څه وخت راهیسې چې دا پېښه شوې، هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیایي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي. د د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشاره سره ویل شوي چې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب سي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډیره سي. بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډېرې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسېدلی او د یوې برتانوي موسسې اټکلي سروې ښیي چې یوازې د هلمند ولایت د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یا USIP په یوه راپور کې راغلي که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاته وي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونه سي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی نقیب الله چې ساش کال یې په خپله مځکه کې غنم کرلي وایي ساش کال یې چندان عاید نه دي ترلاسه کړي او آن دا چې خپلې لګول سوي پیسې یې هم لاسته نه دي ورغلي.
کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هیچیله نه جوړیږي، ځکه د ټکټر او د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی. په کور کې مثال چې ډېری تاسې کورنۍ سته چې درې څلور منه تاریخ پې واړه ول، هغه به یو شی ور جوړوي، یو لوار به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نه سي کېدلی. بیا کې ومو کې د خوراکه به وکړي، یو ببره او پلمي ټو یو بل شان خو دې نه سي برابر. د اسلامي امارات هم غوښتنه ده چې موږ ته داسې یو ښه موسسات برابرې کړي، یو دغسې تخم راته برابر کړي چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي دې ټکي ته په پام سره چې په روان کال کې له افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارد ډالرو ته راکښته سوي، د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلد خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت له منع کولو او بهرنیو مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالره ورکوي او دا لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لرې نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړیستل شي او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده، ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
The
Taliban د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهین تازه د وینامه له سیاسي برخې له مسؤولې سره د لیدو پر مهال له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د محتاجونو د درملنې او بدیل کښت په برخو کې دي د دوی له حکومت سره مرستې وکړي، خو تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي راپور نه دی تایید کړی او د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې یې د طالبانو له حکومت سره د مستقیمه مرستو په اړه هم څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونه د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور اعلان کړي او د دې تر څنګ د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغیزې کړې دي. دا چې دا ناوړه اغیزې څه دي، د دې ناوړه اغیزو عمده عوامل څه دي، ولی په تیرو شلو کالو کې له نشه یي موادو سره مبارزې مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده، او په مجموع کې باید څه وشي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشه یي موادو د کاروبار د ناوړه اغیزو مخه ونیول سي، په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې په عمومي ډول د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغیزې لري.
عمده اغیزې یې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وزي. کله چې مالی منابع ووتلې، د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي، دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه ایستل کیږي. ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې د معتادو انسانانو بدلېدل دي. کوم انسانان چې په نشي توکو باندې معتاد کیږي، هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلېږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپله د ټولنې د اوږو بارم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپلې کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي. دغس د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د عرضې او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پارسوبر سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار دا دی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي، په دغو عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د واردات سطح زیاتیږي. کله چې د واردات سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د هیوادو وارداتو اندازه زیاته شي. د دې ترڅنګ کم مالی منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه ایستل کیږي، په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې پر کار چول کیږي، د خپل د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودې مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي، د مخدره موادو کاروباریان اکثر دوی د لوکس او اجناسو د رانیولو او د ملکیتونو پر رانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي، ترڅو د ود بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو ورستی منفی اغیزه هم دا ده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کی، د دولت لپاره او د اقتصاد پالیسی جوړونکو ارګانو لپاره دا سخته کیږي، ځکه چې ارقام نه موجود، هلته کاري ساحې نه معلومي، هلته د کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد شخصونو د هغو په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دي انفلاسیون او بیکاری او ناخالص کورنی تولیداتو د ځکه دغه ټول چې دی د دې کنټرول او د دې مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلیکی.
په تیر شلو کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژي او پالیسۍ جوړې شوې، خو نتیجه یې شور نه کړه. ځکه اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسۍ او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لار هواروي. تاسو دې خبر ته په څه نظر ګوري؟
دقیقا دا نو مختلف عوامل درلودلای شي. مثلا کېدلای شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټي پکښې کوي، یا د دوی خپلې ګټې پکښې کوي. خپل دولتونه چې دغه سي خدمات موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل شوی دي.
د نشي موادو کاروبار پر څلور برخو باندې ویشل شوی چې یو د نشي بوټو کښت، یو د نشي موادو تولید دی، بلې قاچاق دی او بلې استعمال دی. ستاسو په نظر باندې په دغو څلورو برخو کې کومه برخه دی زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې یا هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي، هغه د دې بوټي کښت دی. ځکه شروع یې له همدې ځای څخه کیږي، او هغه د بوټي په کښت کې کم کاري قوه او کم انساني انرژي مصرفیږي او کم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي، هغه زموږ د افغانستان پر مځکه، د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت شوی دی، او هغه اجتماعي عواقب یې هم تر ډیره پرې پله د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغیزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغیزې شاید په لنډ مال کې نه، بلکې په اوږد مال کې د بین څخه ولاړې شي، ځکه دلته څو سایل مطرح کیږي چې یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد دی چې کم بزګران، کم کروندګر او کم نور کسانو چې په دې بخش کې کار کوي او د دې لارې څخه بل د ژوندانه اړتیاوي تامینولې تر هغه وخته پورې چې دوی د نشې موادو د کښت په بدیلې لارې پیدا کوي او د بدیلو لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې پوره کړي دا به غواړي.
تاسې د بدیل معیشت خبره وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګر سره مرستې کېږي،
نه یوازې د دغه د نشې موادو د بدیل مسله، بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نوښت ته ضرورت لري، دا یو نوي سازماندهي او یو نوي سنبالونې ته ضرورت لري، یو نوي شکل ورکونې او لوري ورکونې ته ضرورت لري چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزې پالیسۍ د اقتصادي او خدماتي پالیسۍ سره په همغږي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیولو سره جوړې شي او تطبیق شي، چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. که موږ ارقامو ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان پاتې 10% کاري نفوس چې په ښارونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پاتې 80% جی ډی پی تشکیلي. جی ډی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت وای. په جی ډی پی سره موږ کولای شو د یو هیواد داخلي د خالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وای د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشه موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیره وخت پاتې وي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو،
بس دا دی زام راغلم، اوس مو په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د معتاد د کورنۍ روغړی نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو بار وي. له دې ډول کورنیو څخه یوه هم شفیقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دی. د شفیقي اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولای چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقي ژوند ته لنډه کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټی د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې پخوا به یې لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کاوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دې سره مرسته کوله، خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه دې راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول. د کور لپاره روزي ګټل زما پر غاړه دي، د کار لپاره بل څوک نه لرم.
شفقه وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې خاوند کور ته نه دی راغلی او نږدې دو میاشتې مخکې خپلوانو خبره کړه چې میړه د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیایي مرکز ته بولی دی، خو اوس چې دو میاشتې تیرې شوې بیا یې هم خاوند کور ته نه دی راګرځېدلی. منیژه د شفقې مشره لور ده. دې پخوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او له مور سره یې په مالي برخه کې مرسته کوله. د یو خویندو یې هم د نورو نجونو په شان هیله درلوده چې ښوونځي ته د تللو له لارې به ښه راتلونکی ولري، خو د پلار اعتیاد د دوی راتلونکی تباه کړ.
کله چې مې مور کاریو مینځلو ته ځي زه مې د پلار اولادونه ساتم. کله چې نورې نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري په رښتیا چې ډېره ځورېږم. زه خپله د ستونزو له امله درس نشم ویلی خو څه وکړم، ژوند ستونزې لري. مور مې د خلکو کالي مینځي او زه د قلم او کتابچې رانیولو پیسې هم نه لرم. پلار مې کور ته نه راځي، 5-6 میاشتې کېږي چې پلار مې نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپلو کورنۍ ته ستانه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي. د معتادینو د درملنې د یو روغتیایي مرکز کارکوونکی ارواپو متی الله وزیری وایي احتیاط نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د احتیاط له خطر سره مخ کوي، بلکې د کورنۍ اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نور غړو پر اوږو راچوي.
زمانی که والدین معتاد باشند،
کله چې مور او پلار معتاد وي له اولادونو سره بد چلند کوي او انده چې نشي کولای د هغوی خوراک، کالي او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډېر زیان رسیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمي په لومړیو کې د کابل په ګډون له څو ښارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل، خو ځینو معتادینو ته درملنې وروسته د نشئی موادو د ارزانه او اسانه پیدا کېدو له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د اعتیاد له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړي دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړه کیږي. دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټولې چارې ځینې پاتې کیږي. اکثره وخت زاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوبوي، خو یو انډیواله له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا د ژغورلو لاره به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاری خیریت دی؟
ولی من جارم دت ورونو مرگ لغم دی.
آوی دی خدای او بخی، تو وس مجارا مری پشارا بیر تا نشوندی کیگی.
زد دکان داد دخلا پان رازم چو گند پامی او پا برشی، خدا غم دیر ترون دی تو لورس پشارا را باندی تیرشی.
نو داغه پیخ خود دو میاشتی کی؟
دو میاشتی کیگی خو زما هیڅ نه هېرېږي، لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پېښه وه، تېره شوه. خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پېښه وه، خو ډېره دردناکه پېښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې بس جانه، څه وخت راهیسې چې دا پېښه شوې، هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانۍ مرګونه په خوب کې ویدمه.
خیر اوس خو هغوی ستا په ژړا بیرته نه راژوندي کیږي، خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کار هم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایي په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم و څنګه دومره ژر هېر کړم؟ غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه، ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکړه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده ولاړ شه. یار بسم الله جان ته ماجی با سړای ته به تر څو پورې جوړه ستا په جړه خو دی ورونه بیرته نه راژوندې کیږي.
مام ډیر کوخه کړه ده چې دا غم هیر کم خو څو کم نه میریږي نه میریږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نشي.
څو جړه کوي
تا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره له سهاره ایسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي. دا بیخي جلا سګرټ دی.
دا څنګه سګرټ دی؟
تو خو یو ځل وڅکوه بیا به پخپله پوه شې چې دا څنګه سګرټ دی.
سمه ده ته راکه چې وڅکوم.
واخله وڅکوه.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی ہو کا.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رازا رازا پر دا چوکی کی نا
سمادر ڈاکٹر صاحب نہ دیکھیں استم
خوا سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زندگی روئین عملیم اوز غرم چه نزان علاج وکم.
خواه ته کیسا وکا چه سنگ عملی شوی؟
دکتر صاحب کیسا درسی وا چه لس کالمخ که می دو ورونو موتر تکر کن او دوار او وجل شول.
ده ده او بخی. خواه بیاسه وشوا؟
ما دا غم نشو دغمالای دمیل پارا چه دا غم هیر چی نشو دمی مخا کنا.
نو سنگ شو بیا دی غم هیر شو؟
نه ڈاکٹر صاحب غم هیر نشو بلکه سل نور غمونه می هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه در ماته کړه.
سنگ ملا غوټه در ماته کړه؟
یو دکان می درلود هغه می هم خرڅ کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې.
بیا څه وشو؟
تر دې وروسته مې میرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره وګاللې. بېچارهګان ډېر په تکلیف شو.
ښه بیا څه وشو؟
دوه کاله وروسته مې میرمن ناروغه شوه خو مې د علاج پیسې نه درلودې. څو وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې راپاتې شو.
بچیان دې اوس چیرې دي؟
د خسر کره مې اوسېږي. خسر مې هم ډېر غریب سړی دی.
خیر دی مه ژاړه خدای به یې خیر کړي. ښه دی بچیان خو دې یو سرپناه لري.
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کې مې ټول غاښونه وتلي دي. ویښتان مې هم تک سپین شوي دي. بېخي سرګلن بوډا ښکارم.
خیر دی ته اندېښنه مه کوه اوس هم شکر دی ځوانې. ویښته دومره مهم نه دي غاښونه به دې هم جوړ شي.
نه ډاکټر صاحب ځواني مانی نوره نه راپاتې هډوکې معده سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی.
ته هېڅ اندېښنه مه کوه مونږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي.
ډاکټر صاحب ما غلط فکر کړی و زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي.
څنګه غلط فکر؟
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي خو اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
خره د کې خو د مشم زخمونه ستاد دور زوس پر لیو ستاد دور زو ګلونه خود ما پسره د کې خو د مشم زخمونه ستاد دور زوس پر لیو جوانتم په هر لار لک سول سله تیر شوم ته جوانتم په